په 9 ورکی د 2 وکټو په ځان سره پورا او لوبي د 2 وکټو په توپیر وګټله. احسان جنت چې د بندي امیر لوبغړي لپاره شپږ شپېته نسوځېدلې منډې جوړې کړې وې، د لوبي غوره لوبغاړی وټاکل شو. ټاکل شوې د دغو سیالیو بله لوبه سبا چهارشنبه د بوست او عامو لوبډلو ترمنځ د ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپور شي. او یو ویشکلن افغان فوټبالر نور حسین چې له یو شمېر نړیوالو لیګونو نه ښه تجربه لري، د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یوځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه هافبک لوبغاړي د هیواد د ملي لوبډلې له نوي روزونکي انوش دستګیر سره له خبرو وروسته دغه پریکړه کړې. ښاغلي نور حسین د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو کې د کریسټال پلاس لوبډلې په ترکیب کې لوبې کړي او اوسمهال د دغه هیواد دوهم درجه لیګ سیالیو کې د نوتس کانتي لوبډلې لپاره لوبېږي. خغل نور حسین به د انګلستان د کلب لیول سیالیو کې د بوختیاو لامله د فلسطین په وړاندې سیالۍ کې چې د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت د اګست په 19 نیټه په کابل کې کیږي حضور ونه لري، خو له هغه وروسته به په نورو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب لوبې وکړي.
مننه چې سپورتي خبرونه مو هم واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په وی پاڼه باندې کتلی شي. اوس هم راځو وروستي راپور ته. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي د نفوسو وده د عوایدو د ټیټېدو او د بېوزلۍ د کچې د لوړولو د لوړېدو سبب ګرځېدلی. مصطفی مستور د سه شنبې په ورځ د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل هر کال 6,15,000 کسان د هیواد په نفوسو کې اضافه کیږي. له بلې خوا د احصایې مرکزي اداره او یو شمېر اقتصادي کارپوهان د نفوسو په مدیریت ټینګار کوي. ناجی ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورپسې به د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړي پروګرام وړاندې شي او بیا به د ګوډې اچار اونیزه خپرونه هم واوري.
افغان چارواکي د نفوسو زیاتېدل په هیواد کې د عوایدو د راټیټېدلو لپاره خطرناک او ګواښونکی ګڼي. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور د سه شنبې په ورځ د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې ناستې ته وویل په 1988 کال کې د افغانستان نفوس 10.5 میلیونه و، خو اوس دا شمېره 1.5 میلیونو ته رسېدلې ده، چې په وینا یې تر 2050 کال پورې به دغه شمېره 8.5 میلیونو ته ورسېږي. د نوموړي په وینا د نفوسو وده د اقتصادي ودې په پرتله چټکه ده، چې دا کار هیواد د بېوزلۍ پر خوا وړي.
د نفوس همدې پراختیا او اقتصادي ودې سره بېوزلي هم زیاته شوې. لوی اغېز یې دا دی چې زموږ اقتصادي وده د نفوس له زیاتوالي سره یوه اندازه نه ده. زموږ د نفوس وده چټکه ده او د نفوس زیاتوالی د کرنیزو ځمکو د کمېدو سبب ګرځي او کرنیزې ځمکې په سرپناه بدلوي، چې د هرې ورځې په تېرېدو سره د عوایدو او کورني تولیداتو په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږو.
د افغانستان د اقتصاد وزارت چارواکي هم دا شان وایي د نفوسو له زیاتوالي سره د بیوزلۍ او د عوایدو د کمیدو ترڅنګ روغتي او ټولنیزو خدمتونو، سواد او اوبو ته هم د خلکو لاسرسي کم شي. د دغه وزارت د معلوماتو په اساس د نفوسو وده 2.4% ده. همدارنګه د یاد وزارت شمیرې سرګندوي چې 8% یعنی د افغانستان د نفوسو 15 میلیونه له 15 کلنۍ کم عمر لري چې د کار په شرایطو برابر نه دي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې تر اوسه د افغانستان د نفوسو دقیقه احصایه لا هم نه ده موجوده. په همدې حال کې د افغانستان د مرکزي احصایې ادارې مسؤلین د نفوسو پر مدیریت ټینګار کوي او وایي د یو سالم مدیریت په نشتون کې هیواد له بحران سره مخ کیږي. د دغې ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نفوس باید مدیریت شي.
نفوس باید مدیریت شي. هغه هیوادونه چې ډیر نفوس یې درلود لکه چین، هغوی په ډیره ښه توګه نفوسو ګټه واخیسته او مدیریت یې وکړ، چې اوس د نړۍ په یو اقتصاد لرونکي هیوادونو کې شمیرل کیږي. خو که چیرې مدیریت نه شي، په ځانګړې توګه کابل کې به موږ له ډیر لوی بحران سره مخ شو.
له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان له هغې ډلې سیف الدین سیهون، که څه هم د افغانستان د نفوسو په تړاو دغه شمیرې دقیقې نه ګڼي، خو وایي د هیواد نفوس باید کنټرول شي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانستان لا تر اوسه د یو قوي لازم ځواک خاوند نه دی، نو په همدې اساس د نفوسو د کنټرول سیاست باید تنظیم شي او تر ډیره د نفوسو د ودې د مخنیوي لپاره باید د عامه پوهاوي او فرهنګ جوړونې لپاره کار وشي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره تکل سوي ده،
خو که تاسو وایئ چې دا به ولاړ شي هلته به یو خوش کې وبي، ما ول دا غدا غون زما په رڼا پاتې د ساغه شتنې.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی،
سلامونه مې ومنایزه همایون هیواد یم او د نیمه نړۍ خبرونې ته خراغلاست. ولی اکثر افغان خزی او انجونی نه یوازې په کورنی چاپیریال بلکې په خوانځیو په هنتونو او آن د کار په ځای کې لا زورونو سره مخ کیږي.
د پیښې سره ډیره زیاته مخسوي
مې ولی وشه په برکا کې ول اوس شته د باندې وز او دویمه مفتی سړیان په کم دغه کې مفکوره کې راغلي.
په داسې حال کې چې په قانون کې زورونه جرم خودل شوی ولی د خزو د زورولو شمیرې لا هم لوړې دي.
زو سره نه د دوی قضایا سب شوی نه دي او ورته رسیدګي نه دي شوی.
دا خزو او انجونو جنسی زورونه له کور رانیولې تر عامو ځایونو د فاتیرو موسساتو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو تفریح ځایونو او داسې نورو برخو کې د خزو یوه جدي او په ټولنه کې اخلاقي او ټولنیزه ستونزه ګڼل کیږي. خو دلته په افغانستان کې له دې سره سره چې قانون شته خو هزارو اذیت د خزو لپاره یوه زورونکې موضوع پاتې شوې. په دې اړه زما همکاري فرشتې غنی یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې د متضررو ښځو او انجونو د خلکو د ښځو چارو وزارت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون او د کورنۍ چارو وزارت نظرونه شامل دي. دا خبرونه په لړ کې د ښځو د یوې فعالې سره مرکه هم لرو چې تاسو اوریدو ته رابولم.
افغانستان کې د ښځو له زورونې د مخنیوي قانون شته، خو لا هم د دې هیواد اکثره برخه چې ښځې یې جوړوي د ټولنې له تبعیضي او جنسیتي چلند په لارو کوڅو کې د رکیکو او سپکو سپورو خبرو اورېدو، زورونکو کتلو، نامشروع غوښتنو، بې دلیله تعقیب، بدني لمس او داسې نورو زورونو سره مخ دي. اکثره وخت چې ښځې او نجونې د کوم کار لپاره له کوره وځي نو اړیکیږي چې په کوڅو او بازار کې غوږونه کاڼه کړي، خو دا کړېدل هم کله ګټه نه لري، ځکه ځینې نارینه د کاغذ او آن کله کله د پیسو په نوټونو زورونکې جملې او یا هم خپلې شمیرې لیکي چې د موقع له ترلاسه کولو وروسته یې د ښځو بکسونو ته ورواچوي. سنا چې په یوه ښوونځي کې د ښوونکي دنده لري او هره ورځ اړه ده په ښاري موټرونو کې تګ راتګ وکړي، په دې اړه وایي
زیاتره لفظي زورې نه دي. مثلا دا چې خپل پرځي لیکي په کاغذونو کې لیکي، بیا د فکر نه وسي چې کور ته لاړ سي ته وینې د شمیرې ګوري، یعنې د ټکر په ډول چې غواړي در سره ټکر وکړي. چې زما خپله مې دسکال مې چې واز کړی د دوه درې دانې پرځي ورکی دي او د کې د ټلیفون شمیرې لیکل شوي دي. ما په خپله ولې د دسکال کې مې چې واز مې کوي یو سدي پروت ورکه او بل په دې سدي کې یعنې خپل ټلیفون شمیرې لیکلې.
دا زورونی هم دلته پایت نه رسیږي. کله کله که ښځې او نجونې په تعلیمي او تحصیلي بنسټونو کې په زده کړو بوختې وي، له داسې چلند سره مخ شي چې دوی له زده کړو زړه توري کړي. مینه چې د دولتي پوهنتون محصله ده خپله کیسه راته کوي.
ځینې مشکلات سره مخامخ شوم چې زموږ د استاد لومړی کې ماته فیسبوک کې مسجونه راستوله، شعرونه یې ډېر راستول، هغه شاعر هم خو زه چې پوه شوم چندان نیت یې نه دی. نو ما د په فیسبوک کې بلاک چې دی بلاک کوي څو وخت نه وي تیر شوي، وایبر کې راته مسجونه کول، نو هغه ما بیا هم بلاک مې کوي. په خدای څه راسل اخدای سو پوه شو چې دا نجلۍ رابطه نه نیسي او ارتباط نه نیسي. نو وروسته د هغې دوهم سمستر امتحانونه وه چې د ماته چانس راکوي. زه درجه کې هم وم، درېیم نمره وم د صنف اړه، خو دوهم چانس لپاره چې ما بیا امتحان ورکوي د ماته شل نمرې راکړې وې. نو زه هلته پوه شم که زه درېیم چانس امتحان ورکړم او چپ پوه شم نو دی به ما د دې پوهنتون څخه وباسي.
کله کله د زورونې دا لړۍ دومره اوږده شي چې تر دفاترو او ادارو هم لاره وکړي. 28 کلنه عائشه هغه څوک ده چې له پوهنتونه فارغه شوې خو د دندې ترسره کولو ته زړه نه ښه کوي. دا چې ولې له دندې او کاري چاپېریال ویره لري په خپل به راته وایي.
د وخت ما پیوچی کې اپلای کړی یو وظیفه لپاره، ما خپل ډیر شنوم دی وخت سو او بیا باید لږ انټرویو ته مو شو وشتله. ما انټرویو دې شتیر سو خو د دې چې رئیس هلته چې چیرې ما اپلای کړی هغه ورځ ما ته ویلي چې غواړم تاسو سره تنه خبرې وکړم، یو موضوع د باید له تاسو سره شریک کړم. ما سید ولې نه زه به تاسو سره خبرې وکړم، اما زه چې هغه سره ولاړم ویلم شنه ده ډیر بد خطر لرم، ډیره باندې بد تاثیر وکړم. نو ما نه ډیر بد خواهش کو ماتی ویلی چکته لما سره په مینه خبری و کی و نه پیژمو همیشه ما سره آزاد طبیعت و سی و نو بیا ویلی چکته کارم هیچ نو کی تا کارم هیچ بکار نده نه تا تحصیل و آخو سمره لری فقط تانه دا خواهش لره ویلی که دا قبولی خو سیده کولی سی کارت دیده ما ورکه مکه نه قبولی کولی سی هم دا وصلار سی ضرور نده سی بلواری رشی
پا کاری چاپیریال که تر طول مهمه مسئله داده چه ذهن دی آرام و سی او خپل کار پا سمتوگ سر تا ورسوی. شوی. خو ځینې داسې ښځې هم شته چې په ادارو او دفاترو کې هم له زورونو سره مخ کیږي او د کورنۍ د نوم او عزت لپاره غږ نشي پورته کولی. بصیره د ژوند له هغې بدې خاطرې یادونه کوي چې په پټولو سره یې له ډېرو ستونزو سره مخ شوه.
د شپې دولس بجې زنګ راوهله زنګونه، نو ما ورته وویل چې زنګونه مه وهه، یا به مې بلاک کوله، د بل شمېرې څخه به یې زنګ وهله چې کور پسې درځم. نو دا ټول مشکلات مې رئیس سره شریکه کړله او رئیس هم داسې یو برخود وکړله چې یعنی زما د توقع نه بیخي جلا وه. ما چې ورته وویل دا تقریبا یو کال کېږي، نو هغې بیا وویل چې ولې دې یو کال مخکې یعنی ونه ویله دا خبره. هغې داسې یو خیال وکړل چې یعنی زما خپله دا غوښتنه وه چې هغه یا زنګ راوي یا مزاحمت وکړي، اوس چې اړیکې خراب شوي یا څه شي زه یې شکایت کوم یا کوم بله خبره ده. نو یو کال مخکې که مې ویل دا یو کال پوره به نه ځولېدم، او داسې یعنی یو غلطه فکر به هم نه کېدل.
د ښځو او ماشومانو د زورونې او ازیت د منع قانون په شپږویشتمه ماده کې راغلي، که چیرې یو شخص د کار په ځای، تعلیمي او تحصیلي مرکزونو یا روغتیایي مرکزونو کې د ښځو او ماشومانو د زورونې او ازیت مرتکب سي، د محکمې لخوا له 10,000 تر 20,000 افغانیو پورې په نقدي جزا محکومیږي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون نوې سروې هم ښیي چې د ښځو پر وړاندې د زورونې شمیرې لوړې شوې دي. د سروې چیرته او کله شوې ده؟ د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي په اړه راته وایي.
په دې راپور کې د 1503 ښځو سره مصاحبه شوې دي. شپږ اتیا سلنه ښځو ویلي دي چې دوی د زورونې سره مخامخ شوې دي، چې متاسفانه د دې زورونې لاملین د کورنۍ غړي دي، دوستان دي، همکاران دي، استادان دی، معلمین دی، او همدارنګه د پولیس منصوبین هم د لامل په صفت په دې راپور کې پیژندل شوی دي او راغلي دي.
د دینی عالمانو په وینا د ښځو زورونه له اسلامي اړخه هم جواز نه لري او ناروا ګڼل شوی ده، خو ښځې